د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخیم او تاسو ته د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا د مشال ریډیو خبری غړی دا تاسو ته په بابت کې د سیم یو روانو حالاتو په اړه باندې تازه رپورټونه وړاندې کوو او همدارنګه د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم په دې غړی کې شامل ده او ځینې مرکی او نور رپورټونه هم د دې غړی برخه دي. خو مخکې تر دې چې دغه واورو اول به منور شاته ورځو او هغه به تاسو ته د دې وخت خبرونه وړاندې کوو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونه وایي صوبای حکومت ورسره د بجټ جوړولو کې مشوره نه کړي. ټاکل شوی چې سبا لبا په ناروې کې د امن دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي او په کې به د افغانستان په حالاتو هم خبرې کیږي. د شام کوردي ځواکونو اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره د رصد په لار یو مهم خارګوټه نیولې ده. دا خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د 2015 او 14 مالی کال د بجټ د اعلان په وخت د احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی نه وتلی او ویلي دي چې د بجټ په تیارولو کې ورسره سلا نه ده شوې او په درغلیو کې ککړ د تحریک انصاف ګوند حکومت د واکمنۍ حق د لاسه ورکړی دی. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي مولانا لطف الرحمن په دې حق له تیر ماښام مشال لري ته ویل
دا نزدا حکومت جواز نه لري چې بیا د حکومت کې او د بیا د بجټ پېښې شي د بجټ خرچ په دې بنیاټ باندې موږ بایکاټ
د 300 او اته اتیا روپو په دې بجټ کې صوبایي حکومت 300 او 300 عرب روپۍ د پرمختګ د کارون لپاره اخیدي. بلخوا د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف نن په پیښور کې وجلسه کوي. د مې په 13 تر سره شوې دغه انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو مخې ته راتللو نه پس د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې بیا ټاکنو ته تیار دی خو حکومت یې استعفا نه ورکوي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2015 کال د پوزي ارډیننس موده د 300 میاشتو لپاره د غزولو منځوري ورکړی ده چې د روانې میاشتې د 15 منیټې نه به شروع کیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وای پرون د ډیپټي سپیکر مرتضی جاوید عباسی په مشرۍ کې د قومي اسمبلی اجلاس وشو چې پکې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد ارډیننس موده غزولو لپاره قرارداد وړاندې کړو. د متحده قومي موومنت یعنی ام کیو ام غړو د دې قرارداد مخالفت وکړو دیوانه وتل. په دغه موخه خواجه آصف ویل چې د اډینس مخالفت په سیاسي بنیادونو کېږي. ورستو ایوان دغه قرارداد په درون اکثریت سره منځوري ورکړه. نن سهار په کوهاټ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې درې کسان مړه شوې دي. د کوهاټ د پولیسو ویاند فضل نعیم مشال ریډیو ته ویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د کوهاټ پینا پینډۍ ته په لوی سړک د ګندیالۍ سیمې سره نږدې یو موټر او ټینکر وجنګېدل. د پولیسو د وینا تر مخه پیښه د تیز رفتارۍ له وجې شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې سبا لبا د ناروې په سرخار اوسلو کې د امن په اړه دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي چې پکې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبان واستازي هم یاد خار ته رسیدلی دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس یو ویان جاوید فیصل په دې حق لپاره مخه مشال لري تو ویل
د افغانستان څخه د اجرائیه ریاست دوهم بسیال شغلي استاد محقق دی او همدار از نور حکومت چارواکي هم مشترک دي. په دې غونډه کې د افغانستان نمائندګي باندې هلته ګډون کوي. طبعی ده هر هغه حته چې غره افغانستان د سولې له خبرو یا د سولې له راتګ سره کومه کوي موږ یې ملاتړ کوو. په دې هیله چې له دغه سوګوند څخه خلاص راړو نیو ځل او د واقعي تو هم د سولې لپاره کار
خو د افغانستان د سولې عالی شورا په دې اړه سندې ویلي چې په اوسلو کې به د افغان وفد او طالبانو د استادو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې اترې وشي او کنه. په جزیره عرب کې د القاعده یمنی مشر نصر الوهایشی په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکي په جزیره عرب کې د القاعده څنګه ډیره خطرناک وسلواله ډله بولی. الوهایشی چې په القاعده کې په ایمن زواهری پسې په دویم نمبر مشر وو په یو شمیر خبری ایجنسیو کې پرون د وژنې په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. سی این این د دوو یمنی امنیتی چارواکو په حواله ویلي چې نصر الوهایشی د روانې میاشتې په 12 نیټه په هزاره موت سیمه کې ووژل شو. هلته د جرمني خبری ایجنسی ډی پی ای بیا په یاد سیمه کې د الوهایشی د مرګ ځای مکلا ښودلې دی. دا را د یمن خبری رسنیو هم د دې پیښې په اړه رپورټونه خپاره کړي دي، خو القاعده لا هم تر دې دمه څه نه دي ویلي. د شام کوردی ځواکونو پرون د امریکایي هوایي بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف ستراتیژیکي پرمختګ کړی چې پکې یې د یادې وسلوالي ډلې لپاره د ترکیې نه د رصد په لاره یو مهم ښارګوټی نیولی دی. د تل ابیاد نومې د ښارګوټي د نیولو سره کوردي ځواکونو په مؤثره توګه د شام او ترکیې ترمنځ د خواو شاسلور 100 کیلومتره پولې کنټرول ترلاسه کړی دی. حمله دې لارې به خارجي جنگیالي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د مرستې لپاره شام ته ورتلل. دا را د تل ابیاد ښارګوټی د یادې وسلوالي ډلې لپاره د وسلو او تیلو د ورکړې راکړې په لړ کې هم ډیر مهم و. د امریکا د خارجه چارو وزارت وای وزیر خارجه جان کیری پرون په خپل روسی سیال سرګی لاوروف ټینګار وکړ چې روس د یوکرین په ختیځه برخه کې د ډزبندې د لوزنامې احترام یقیني کړي. د یاد وزارت ویان جان کربی ویل کیری پرون په ټلیفوني خبرو کې په لاوروف زور راوړل چې د وخت نه د ګټه واخلي او د درې اړخیزه رابطه کاری د ګروپ د راتلونکو غونډې نه وړاندې د منسک لوزنامې عملي کولو کار تند کړي. د ډزبندې دغه لوزنامه د 13 فروری په میاشت کې مخې ته راغلې وه. اورسته خبردار چې د امریکا د فلوریدا ریاست پخوانی گورنر جیب بوش پرون اعلان وکړ چې پکې د ریپابلیکن ګوند له اړخه د ولسمشریز انتخابات لپاره ځان د امیدوار په توګه وړاندې کړو. د خپل بریا لپاره یې د پوره پوره کوششونو ژمنه وکړه. دوش په تکلن جیب بوش چې د یو پخوانی صدر زوی او د بل ورور دی د میامی په یو پوهنتون کې خپل پلویانو ته ویل چې دی به هیڅ یو شی او تن ته هم په کم نظر ونه ګوري. د خبرونو پای او اوس درته زمونږ خبريال سراج ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د نهه پورس د پیخور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 102 روپی او 15 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپی خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپی او په 101.5 روپی 15 پیسې. یو یورو په 115 روپی او په 115 روپی 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی او په 23 روپی 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 15 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې او په یو روپی 10 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې د باران امکان دی. دغه رنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، په بنو کې 24 او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو زموږ له همکارانو خبرونه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړي کې باندې نور رپورټونه ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل ورو. د خیبر پختونخوا حکومت د اپوزیشن ګوندونو په سخت احتجاج کې کلنۍ بجټ وړاندې کړ.
زمین د تیر کال په نسبت باندې سګنی کال بجټ ډیر حوصله افزا دی، نورم خوشوې دی.
د دې بجټ په اړه د عامو خلکو خبرې هم دراورو. د پېښور یو اوسیدونکو وای
دې چې څه وعده کړي او څه خبرې کړي لکه هغه کس غریب سړي سره دومره خیال نه ساتلې.
عوامی نیشنل ګوند جماعت علماء اسلام فی او پیپلز پارټی خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 شو بلدیتی ټاکنو کې د درغلې ول وجه د صوبایي حکومت د مستفی کېدو لپاره نن پیښور کې جلسه کوي. آیا د ضرب عزب عملیاتو په یوه کلنه موده کې د پاکستان دښمنه طالبانو په شان قبایلي سیمو کې میشته افغان طالبان هم ځپل شوي؟ یو څېړونکی وایي داسې نه ده.
تر اوسه پورې چې هغوی حتی خبرې کوي او که جنگ کوي او که راځي، دا ټول د پاکستان د سیکیورټي مقاماتو او پوځ د فلټر او د نظر نه تیریږي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. مشال ریډیو سروس اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. لومبی رپورٹ ته ورزو د خبر پختونخوا حکومت په صوبایي سملی کې پرون کلنی بجټ وړاندې کړ. د خوښات څلور لکه څلور سوه اتاتی ارب روپو دی بجټ کې د سرکاري ملزمینو په تنخواګانو کې د لسو فیصدو اضافه اعلان شوه، خو د کار په ځمکه او سامان وړونکو ټرکونو ټیکسونه ډېر شوي دي. په همدې حال کې پرون اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف سخت احتجاج کړی دی. دوی له اسمبلی ووتله او ویلي چې حکومت د مئی په دیرشمه شو بلدیتی ټاکنو کې ټګي کړې، او تیر ځل هم د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکمران ګوند ترقیتی بجټ پوره نه دی لګولې، نو دا ځل هم ترې د ښو تمه نه لري. په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ دا را روان مالیکال 2015 شپاړسم د پاره سلور سوا اتیا ارب روپو بودیجه چې یو سل او سلور اویا ارب روپې پکې د صوبې د پرمختګ کارونو د پاره ایښودل شوي دي وړاندې کړه. خو بیا د قومي وطن پارټۍ نه علاوه ټول مخالفو ګوندونو د صوبایي سملې د بجټ غونډې نه د احتجاج په توګه بایکاټ هم وکړو. د خزانه وزیر په خپل تقریر کې وویل چې دغه متوازی بجٹ تے چے ہس قسم نوی ٹیکسونا پکے ندی لگو لے شوے، او لکہ دا روان مالکال پشان دا بجٹ زیادا پنگئے تعلیم صحت او دا امن و امان خکول دا پارا اخو دی دا. دا تعلیم دا پارا درے کم سل ارب روپے، دا صحت دا پارا سکم دیرش ارب روپے، او دا پولیس دا پارا دو دیرش ارب روپے تجویز کری دی. دا غشان دا سرکاری ملازمینو پا تنخواگانو کی لس فیصد زیادتی، او دا بے روزگار ازوانانو دا پارا دا بینک آف خیبر نا د شل لکه روپو پورې د قرضې هم اعلان وکړو.
زمنګا د تیر کال په نسبت باندې سګنی کال بجټ ډیر حوصله افزا دی، نورم خشوې دی. د 405 بلین په ځای هغه 488 بلین ته ختلې دی. دغه شانت ډیولپمنټل ورکس او ډیولپ ایډی پی هم زمنګا داغینه کافی زیاده شوی دا.
خو بیا پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د پی ټی آی حکومت مقامی حکومتونو ټاکنو کې درغلې کړې دي، او د بجټ تیارولو کې حکومت د دوی سره هیڅ مشوره نه ده کړې.
د نږدې حکومت جواز نه لري چې بیا د حکومت کې او د بیا د بجټ پېښې چې د بجټ خرچ په دې بنیاد باندې موږ
د عوامي نیشنل پارټي سردار بابک اویل چې صوبایي حکومت خلاف د دوی احتجاج به د اسمبلی دننه او بهر دوام لري، او ټول هیواد او نړۍ ته به په مقامي حکومتونو ټاکنو کې د واکمن ګوندونو ټګي او بدنظمي په ګوته کوي.
په دې صوبه کې په اولنی ځل باندې د پی ټی آی د حکومت په موجوده کې بدترین داندې شیر، بدترین بد انتظامي شیر. دغې داندلې په نتیجه کې موږ دا ګڼو چې په اخلاقي توګه باندې حکومت تر سره د اجازت نشته، دا د حق دین لري چې مزید دی په دې صوبه کې حکومت.
دا صوبائی اسمبلی د بجٹ غونډه نه جمعیت علما اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارٹی ټول غړو بایکاټ وکړو. خو بیا د قومي وطن پارٹی غړي تر اخر وخت پورې په خپلو چوکو ناستو. کیاو خوا د خزانه وزیر دغه ادا کوله چې په بجټ کې نوی ټیکسونه نه دی لګولې، خو بیا په صوبه کې د سی این جی پیټرول پمپ او سرویس سټیشنو باندې ټیکسونه زیاتولو سره سره په کمرشل ګاډو او په غټو لارو باندې هم ټیکس زیات شوی دی. دغه شان په زمیدارو او کاروباری ځمکو باندې هم نوې مالیه تجویز شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دوم دی. بجټ په اړه زموږ همکار زلان یوسفزی په پیښور کې د عامو خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وورو چې دا خلک د دې بجټ په اړه څه وایي.
زما نوم حامد دی، اسٹوڈنٹ ایم.
بجٹ خو خدے ډیر بد نه دی کنه، خو دې کې دا چې مہنگائی پکې دا ګوز دا غوشه دا عوام خیر او صد دشي روزراله هغه نرخونه چې کم دی هغه ډبل شولو. په دې کې چیک اینڈ بیلنس پکار دی صوبائی گورنمنٹ لا چې دا مکمل دا عوام هغه ورکی ریلیف ورکی دی روزا کې. کتا شو غره بار ملکونو کې هغه اعلان کې مسلمانان نه دي، او هغه د مسلمانانو لپاره ډېر ښه پیکجونه په رمضان کې دغه کې دی زمان خپل دی پاکستان کې چوغ ورنګا غسی دا نشته دی
زمانم شیر علی
نو دې چې څه وعده کړي او څه خبرې کړي لکه هغه کس غریب سړی سره دومره خیال نه ساتلې غریب سړی صرف غریب سړی خو د درې څلور مسلې دي خپل غلب یو دیاړي مار سره تین چار سو پنځ سو روپیه دیاړي دی غي هغه لکه دومره چې خپل روزمره کوم شی نه دی هغه هغه سهولت دوی له صرف ورکي نو بس هغه نور خو نه بنګلې ته غواړي نه ته ګاډي غواړي هغه روزمره شي هغه د چینی و د غوړو و د کم دال او سبزی دی شي هغه لکه انان کې زموږ دا اوړی دی او ګرمی دی او دومره هغې باوجود نن سبا ټماټر له اوسه پورې پچاس روپیې کیلو کې چلیږي یا ساٹھ روپیې کیلو چلیږي
زما نوم جی ډاکټر عابد دی په یو این جی او کې کار کوم
دا زما په خیال معنی ریلیف نه د غریب سړي لپاره
او ته خاص ریلیف نه ځکه که تاسو د یو کال وروستو هغه ته وګورئ کنه پرایزز او د اوس پرایزز وګورئ نو آی تھنک چې 20-30-40% کم انکریز شوی دی او چې کوم بیسک رائټس دي د دې غریبانانو یعنی هاسپټلایزیشن شو ایجوکیشن شو دغه شان نور دغې کم دغه دي نو هغه دا نه پوره کوي زما به خیال خو یې نه پوره کوي ځکه چې زه تنګ یم بلې خپلې تنخواه کې نو هغې خو به خامخا تنګ
زما نوم دی طارق احمد زه د پېښور اوسېدونکی یم او زه به د بجټ باره کې دا ووایم پی ټی آی خو ډېر ښه کار کوي خو کار روان کړی دی خو د بجټ دپاره عام خلکو دپاره داسې څه خاص دغه پکې نشته چې دی خ دی نور عوام پکې خوشي یا د دې روزګارونه سیوا شي سرکاري نوکریانې زیادې شي د دې روان فیوچر کم جو تنان چې لکان چې ځوانان چې دې سره لویږي چې دې لپاره چېرته ښه نوکری کار او د دې بندوبست وکړي ډېر بېروزګاري ده زموږ په پېښور کې خاص کار چې د دې بېروزګاري خاتمه وشي زموږ دغه دی چې په پېښور کې زیات نه زیات نوکری ویکینسیان روزی
زما نوم مسعودجان دی نو زما په خیال باندې خو بجټ ډېر ښه پیش شوی دی ځکه چې په دې کې د غریب د خلکو لپاره ښه دی دونه خاص ټیکسونه په آر یو شیز باندې نه لګېدلې که دغه څه ټیکسونه لګېدلې دي په دې ګاډو باندې دغه نو خیر دا د غریب خلکو دغه سره داسې خاص دغه نشته او بل دا خبره چې په بجټ کې د صحت لپاره چې کوم دغه مقرر شوی دی هغه هم ډېر ښه دی او د دې نه علاوه چې کوم ترقیاتي کارونه دي ان شاء الله زموږ امید دي چې د ترقیاتي کارونو پکې ډېر لکه زیات په بجټ کې فیصد ډېر ښه دی نو ترقیاتي کارونه به ان شاء الله پکې ډېر خوشي نو زما په خیال باندې خو بجټ ډېر ښه دی پیریل ان شاء الله
آصف جمال یار بجټ خو ماشاء الله ښه پیش کړی دی بس صرف د ملازمینو سره پکې زیاتې کړی اپګریډیشن لا کلیئر نه دی چدی بار کی دوی مطلب دا رسنګ اپګریډیشن بار کی دوی سوي
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام فی او پاکستان پیپلز پارټي سیاسي ائتلاف یا اتحاد بنن په خبر کې و جلسه کوي دوی تور لګی چې د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت په تیرو بلدیتي انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې ده د دوی په خبر لکه څنګه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلي او لوجې د نواز شریف حکومت استعفا غوښته نو اوس باید خبر پښتونخوا کې د نوموړي ګوند هم د ورته وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکړي د خبر پښتونخوا حکومت او عمران خان منلی چې په بلدیتي ټاکنو کې درغلي شوې دي خو مستعفي کېدل یې رد کړي دي ودیړه ذبیح الله شفق په خپل ریپورت کې نور تفصیل لري
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی په بلدیتي ټاکنو کې د شو درغلیو له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پېښور کې یوه ستره احتجاجي جلسه او لاریون وکړي دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي چې د مئی میاشتې په 1 نیټه په دې ایالت کې بلدیتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلیو تور پورې کړ دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت علما اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې درغلیو او لاسوهنې له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پېښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې او لاریون په اړه وویل چې په دې کې به دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارې وټاکي
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلی ځلې کوو د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اورو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو لوی غونډې وکړو او کچیرې بیا هم حکومت دې ته اړ نه شو چې موږ غوښتنې ومني بیا به د خپل احتجاج موږ سخت کړو او بل اخر به حکومت مجبور کو چې استعفا ورکړي. فکر کوو چې د خیبر پښتونخوا د خلکو حق دی چې یو سپین انتخابي نتیجه چې دی هغه دی ترلاسه کړي. خو چې په منظم ډول په انتخابات کې لاسوهنه شوې ده دا د جمهوري حق چې دی هغه تعالی کول دي.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګېدلي تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچولې او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټن ته تیار دی. په عین حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم څو ورځې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټ تر څارنه لاندې بیا ټاکنو ته تیار دی. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلی نه کېدو ضمانت نشته. نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پښتونخوا کې د تېرې میاشت په دیرشمه نېټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسلوالې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې ټاکنو پر ورځ او همدارست ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شول. د یادونه وردا چې د عوامي نشتن ګوند په مشرۍ دغه سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پېښور کې احتجاجي جلسه ولاریون کوي چې څو ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کار بندیز هم کړی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري پرون د پاکستان قومي اسمبلی د یو قرارداد لاري ارمی اکټ د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځاو. دا بل د 13 فروری په میاشت کې وړاندې او منظور شوی و چې دا میاشت وخت پوره کړي. د قومي اسمبلی تر دې پریکړې وروسته اوس پوستا لا نور واک اختیار ورکړ شوی دی. د قومي اسمبلی د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د دفاع وزیر خواجه آصف لخوا په دې وړاندې شوي قرارداد د احتجاج وکړ او د آرمی اکټ اوږدولی یو غیر ضروري کار وباله. احمد الله چې په اسلام آباد کې زموږ همکار دی لږ مخکې ترې ما په دې اړه نور معلومات وغوښتو. تفصیلي داسې راکړه.
کله چې پرون د قومي اسمبلی غونډه شروع شوله نو د دفاع وزیر خواجه آصف چې کومو هغه دغه پاکستان آرمی ترمیمی آرډیننس 2015 چې کومو دا یې وړاندې کړلو، د دې قرارداد یې وړاندې کړلو او ایوان ته دغه وکړو چې دې کې د څلور نور میاشتې لپاره چې کوم دی په دې کې وغځولی شي، ځکه چې په 15 جون باندې د دې موده ختمېدونکې وه. نو دغه شانتې څه کله چې دی بل قرارداد وړاندې کړو نو هغه مهال د ایم پی ایم غړي چې کومو هغه پاتېدل او مخالفت یې وکړو او حکومت په ضد یو وهلی او د ایوان څخه واکاو ټوکړو. د اغي ورستو ایوان چې کوم د دې قرارداد د څلور نور میاشتې لپاره د منځوري ورکړه چې کوم دا یو غځولو، نو دغه شان د دې موده بعد 25 جون نه چې کوم دی هغه به شروع شي او دا به د څلور نور میاشتې لپاره چې کوم دی دا به یو ول د دې قرارداد د منځوري دو ورستو مختلف سیاسي غړي چې کوم دی هغه مختلف قسمه نظر وړاندې کوي، لکه د پیپلز پارټي یا دغه شان د ایم کی ایم چې کوم غړي دی هغه دا وایي چې دا مهال په بجټ باندې بحث روان او د معمول ایجنډا چې کوم هغه دی معطل کړله او یو آرډیننس چې کوم د غزولو لپاره راوړل نو دا د بجټ دوران دی نشو پېښ کوله. خو دغه شانت د پیپلز پارټي غړي دا دریز لري چې دا معاملات په کار دی چې دی یو بل ایوان کې د بحث په ځای باندې اولی ایڈوایزری کمیټي تر اولی او هغه ته په دې باندې خبري اترې شوې وند هغه ورستو خولي ډیپټي سپیکر چې کوم دی هغه و چې صرف دا خبرند او دا چې کوم دی منځوري ورکړه بالکل د قانون مطابق دا او دی کې هیڅ داسې غنښته دی چې په دې باندې نور اعتراض کوي.
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
د
مدارس باید یو کنترول لاندی چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامی ممالکو کې منځ راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسی خود داسی پکار دی چی اگه که در مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجه او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوی بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداوس په ژوندې بڼوره دي شي. ټاکل شوی ده چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمین اوسلو کې د افغانستان د سول لپاره وغونډه وشي. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته د طالبانو او افغان حکومت پلاوی ورغلی دي. افغان چارواکو دا نه دی ویلي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کوي او کنه، او دا لکه د روسیو کې شو نور خبرو پشان غیر رسمی ناسته او کڅنګه یاد دی وی چې تیر دو میاشتو کې افغان حکومت د طالبان سره رابطې ډېرې کړې دي او په غیر رسمی ډول یې ورسره په ځینو هیوادونو کې په مختلفو مسایلو خبرې اترې کړې دي. نوریاس نوری په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله پورې لا هم وخت دی چې د غونډې د اجرایه په اړه باندې وغږیږم، ځکه چې غونډه د ویان اسلامي میاشتې په اوولسمه او اتلسمه نیټه په اوسلو کې جوړیږي. عمومی هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ځینو نور سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. د دغه پلاوي په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاري دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره په غیر مستقیمو خبرو کې ښکېل شي تر څو رسمي خبرو ته لاره هواره شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوسلو غونډه یوه مهمه غونډه وبلله او ویویل چې دا به یو ښه فرصت وي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي سره مخامخ خبرې وکړي او په دې اړه چې په څه ډول د سولې خبرې مخته وړلی شي په خپلو کې نظرونه تبادله کړي.
د سولې پر لور
گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر سے کم دے ختم
کی
سلے آواز دے
اور وقت وقت جاتی گی ضرورت دے خبر دے چھ اور سنگ مرشی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لا
لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د مشال ریډیو اوریدونکو دولسنی می بجې شولې ل منور شاه به د خبرونو لنډیز وور.
د خیبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د 2015 او 14 مالی کال د بجټ د اعلان په وخت احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی نه وتلي ویلي دي چې د بجټ په تیارولو کې ورسره سلا نه ده شوې او په درغلیو کې ککړ د تحریک انصاف ګوند حکومت د واکمنۍ حق د لاسه ورکړی دی. بلخوانند خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو لوجې په حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر نن یو جلسه کوي. په قومي اسمبلی کې پرون د 2015 کال د پوځي آرډیننس مودا د نورو سلورو میاشتو لپاره د غزولو منځوري ورکړل شو چې د رواني میاشتې د 25 نیټې نه به شروع کیږي. په دې آرډیننس کې پوځ ته ځنې اضافي ذمہواري ورکړل شوې دي. ټاکل شوې چې سبا له بعد ناروې په سرخارو سلو کې د امن په اړه دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي چې پکې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبانو استازي هم یادخار ته رسیدلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه سند ویلي چې په سلو کې به د افغان وفد او طالبانو د استادو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې وشي او کنه. په جزیره عرب کې د القاعده یمنی مشر نصر الوهایشی په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. نوموړی په القاعده کې په یمن ځواهري پسې دویم نمبر مشر و. په یو شمېر خبری ایجنسیونو کې پرون د نوموړي د وژنې رپورټونه خپاره شوي خو القاعده لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د شام کوردی ځواکونو پرون د امریکایي هوایي بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف ستراتیژیکي پرمختګ کړي چې پکې یې د یادې وسلوالې ډلې لپاره د ترکیې نه د رسد په لارې مهم خارګوټه تل ابیاد نیولې ده.
اوریدونکو منور شاه درته د خبرونو لنډیز وایي. اوس به زموږ همکار رابعه کرم خان تاسو د پاکستان زینو ورسپانو ته کتنه ولري او په دې ورسپانو کې جنگ ورسپانه پاکستان کې د خیر خګړې وی غیر رسمي داري سیف د چلډرن دفتر تر تړل کې دوه ورسته د غیر سرکاري دارو د کار په اړه ادارې لیکلي. بلخوا مشرق ورسپانه د روژې د میاشتې پر رسیدو او د ورځني ضرورت سیزونو د نرخونو زیاتېدو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو غټي کې درته رابعه کرم خان وایي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي داخله چارو وزارت پاکستان کې د ماشومان خیر خیګړ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري نړیوال تنظیم سیف د چلډرن باندې د پابندۍ فیصله مؤخر کړې ده. ادارې وایي پاکستان کې دا وخت د جمهوریت ودی، تعلیم، ساينس، صحت، ماحول، د غربت خاتمه، د ماشومان تعلیم او د زنانو امور سره سره سیاسي، معاشي او سماجي شوبو کې په زرګونو ملکی او غیر ملکی ادارې کار کوي. د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې د دې پخپلېدو کې اضافه وشو. ادارې مخکې لیکي د داخله چارو وزیر د یو الاسه د اجلاس هم را غوښتې دي چې پکې به د مشکوک کردار حامل د ان جی اوز د مستقبل په اړه فیصله کیږي او یو نوی قانون به هم جوړیږي. ادارې په وینا د ان جی اوز د مرګ پسمنده خلکو لپاره بلعموم قابلیت قدر خدمت کوي خو سرکاري رپورټونه ظاهروي چې ځینې ادارې پاکستان حکومت سره شوی د معاهدو او مفاهمتي یاداشتونو پابندي نه کوي. په دې صورت حال کې د ان جی اوز د دې امر پابند جوړول پکار دي چې اغوی د ډونر سپیس صرف هماغه مقصد لپاره استعمالوي د څه لپاره چې مختص شوی وي. مشتک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د روژې میاشت پر راتلو ده او نه صرف د خوراک شیانو نرخونه په اوچتېدو دي بلکې په بازارونو کې د غلا کوونکو سنانو په اړه اطلاعات هم د تشویش وړ دي. ادارې وایي بجټ نه پس او روژه راتلو سره مصنوعي ګرانۍ پیدا کوونکو ته ښه موقع ترلاسه شوه. په کار ده چې کمو شیانو نرخونه اوچتېږي چې د هغې په اړه خلک د بهر ملکونو غوندې بایکاټ کوي. ادارې زیاتوي د پېښور ضلع انتظامیه د باید کم از کم د روژې په میاشت کې ناجایزه منافق کوونکو خلاف د کاروایي وکړي. مارکیټونو کې د کتنې نظام لپاره د کمیټیانې مقرر کړي او د دې نه علاوه په مقامي سطح د جماعت امام او د علاقې په مشرانو باندې مشتمل کمیټیانې جوړې کړي چې هغې د خلکو په شکایاتو کاروایی کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د بشري حقوقو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د پانسۍ و روانه تیز لړۍ دې ودرې. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې حکومت د روژې په میاشت کې پر پانسیانو ورکولو بندیز لګولی دی. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې پاکستان غواړي د سعودي عرب او ایران سره بهرنۍ پالیسي داسې وساتي چې دواړه هیوادونو سره یې اړیکې ښې پاتې شي. کلی وی خو پاکستان یمن کې د شیعه یغانو پر ضد د سعودي عرب لخوا د پوز لیګلو بلنه ونه منله، نو بلخوا یې ایران سره د ریل ګاډي سرویس عملی کول شروع کړی دي. انیسا اجمل د دې دوړو مقالو غټ کې درته وایي.
ګارډین نوسپانه لیکي د چارواکو تر مخه د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یو میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولې دی. مقاله لیکي د پاکستان حکومت د 13 دسمبر میاشتې راهیسې تر اوسه د سل نه زیاتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې دي. په پاکستان کې په 2008 کال کې د پانسیانو په ورکولو بندیز لګول شوی و، خو د دې بندیز لرې کېدو وروسته د بشري حقونو د فعالانو د ځینو هیوادونو لخوا خفګان او اندېښنې مخې ته راغلې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 8000 قیدیان د مرګ سزا لپاره په انتظار دي، چې پکې زیاتره سره د اپیل کولو لاره هم نور نه ده پاتې. سرون کې وایي د هېواد عدلي نظام د پولیسو د تشدد او په قانون کې د کمزوریانو له وجې خراب شوی دی، او د دې نه دا ثابتېږي چې په یادو قیدیانو کې زیاتره هغه کسان د مرګ له سزا سره مخ دي چې مقدمې یې په سمه او شفافه توګه نه دي څېړل شوی. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د کوټې او د ایران د زاهدان خار ترمنځ د ریل ګاډي سرویس به داونه د 15 کلونو د ځنډ وروسته بیا پیل شي. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي به د هېواد د اټمي پروګرام په سر د جون د 13 نیټې په خبرو کې ګډون کوي، د پاکستان او ایران ترمنځ د ریل سرویس شروع کېدل د دواړو هېوادونو په ښه اړیکو کې یو تازه ګام دی. مقاله لیکي په عین حال کې پاکستان د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د برخې اخیستو سره هم مهم رول لوبولې دی. د پاکستان پارلیمان ځینې کارپوهان او خلیجي ریاستونه په دې حیرانه کړي وو چې د یمن پر ضد په عملیاتو کې د غیر جانبداره اوسېدو د خپلو زړو اتحادیانو د ملاتړ لپاره سرتیرو نه لیږلو په حق کې په ګډه پریکړه وکړه. مقاله لیکي که څه هم پاکستان له سعودي عرب او ایران دواړو سره تعلقات لري، خو پاکستان نه د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخیسته او نه هم د ایران د اټمي پروګرام په سر خبرو کې ځان شامل کړ. فورن پالیسي لیکي په داسې سیمه کې چېرته چې د فرقواریت د ګواښونو له وجې یو هیواد له خپلې لارې لرې کیږي، پاکستان په ارادي توګه د دې مخه ونیوله او سعودي عرب او ایران چې په سیمه کې مخالفه هیوادونه دي سره د ډېر له احتیاطه کار واخیسته.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. زینو اوریدونکو موږ ته ایمیل نه کړی دی او ټلیفون نه کړی دی چې په زینو زینو کې د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ او څپو نه اوریدل کیږي. په دې کې د پکتیا نه یو ایمیل لغلی قدیم افغان ویل دی چې د مشال ریډیو خبرونه دغلته نه اوریدل کیږي، نو په دې اړه باندې به درته وایو چې زمونږ په لنډو څپو باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې واورئ. 2130 15360 15180 په دې باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې واورئ. که بیا هم کومه ستونزه لرئ نو کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ. زموږ همکاران لګیا دي کوشش کوي چې هغوی دغه مسله حل کړي او تاسو وکړی شئ چې په لنډو څپو باندې هم د مشال ریډیو خبرونې او په همداراز په منځنیو څپو باندې هم پاکې او صافې واورئ. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د 2014 کال د جون په 15 تاریخ شروع شوی قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د ضربې عذب عملیاتو یو کال پوره شوی دی. پوځ دا وکړي چې د موده کې ګڼ وسلوال وژلي او ټول طالبان یې یو شان ځپلي دي، خو څېړونکي وایي چې کله یې خو دې عملیاتو له قبایلي سیمو په لکونو خلک به کور کړ، نو له بلې خوا په کې د وسلوالو مهم مشران نه دي په نښه شوي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د ضربې عذب عملیاتو له شروع راهیسې افغانستان کې بدامني ډېره شوې ده، ځکه چې په دې کې د پاکستان میشته افغان طالبانو خلاف کاروایی نه ده شوې چې له وجې وسلوالې ډلې له قبایلي سیمو څخه له ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتې دي. اسرار عالم مومن په تفصیل لري.
د پاکستان د پوز ویاند جنرال اسیم باجوا د تیر خلیف اورز ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې ضربې ضرب عملیات یې د خ او بد ټولو طالبانو خلاف کړی دی، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلی وو چې د عملیاتو له وجې وسلوال له ډیورنډ کرښې اغړه افغانستان ته شړل شوي چې له وجې ترګر بریدونه ډیر شوي دي. همداراز په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپو ودیر ساپی وای کله هم د افغانانو باور نه راځي چې پاکستان به پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي.
ولې چې تر اوسه پورې چې هغوی حتی خبرې کوي او که جنگ کوي او که راځي که نه راځي، دا ټول د پاکستان د سیکیورټي مقاماتو او پاو د فلټر او د نظر نه تیریږي او دوی پرې باندې تر اوسه هم افکټیو دي، مؤثر دي، مګر لایک ډیپلوماسي کوي په سولې راوستلو کې هم نه پوهېږم چې مقصد چیرې دی.
بلخوا د پاکستان پوز ادعا کوي چې په ضرب عضب عملیاتو کې یې عرب او نور بهرني وسلوال هم وجلي او د وسلوالو په نخه کولو کې یې هیڅ فرق نه دی کړی. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي په افغانستان کې د دولت مخالفینو د حملو د زیاتېدو وجه له وسلوالو سره د پاکستان ملاتړ نه بلکې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل دي. د ده په خبره که څه هم د حقاني طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، خو د دې ډلې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي.
په دې کې شک نشته چې د افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، خو د دوی چې کوم قوت دی هغه ختم کړی شوی او اوس د پاکستان لزمکه په افغانستان کې بریدونه نشي کولای. زما په خیال د افغان طالبانو مشرانو ته پاکستان ځکه سنوي چې اسلام آباد غواړي دغه مشران د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره استعمال کړي، نه چې د جګړې لپاره.
د پاکستان د پوز ویان ویلی دی چې د ضربې ضرب پوځي عملیاتو د پیل وړاندې هغوی افغانستان ته ویلي وو چې د پولي هغه غاړې ته انتظامات وکړي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي، خو د په خبره له بده مرغه داسې ونه شول. نوموړی وایي د تحریک طالبان پاکستان مشران اوس هم هلته موجود دي او هیله ده چې په روانو ورځو کې به د دغو خلاف هم عملیات وشي، یا به گرفتار شي او یا به پاکستان ته حواله کړل شي. خو افغان چارواکو تل ویلي چې دوی په خپله د ترګرۍ ښکار دي، نو د وسلوالو ملاتړ نه کوي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان کوم غړي افغانستان کې شته دي. همداراز څرګندونې په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپو ودیر ساپی هم کوي او وایي د ډیورنډ پر کرښه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول اسان نه دي.
نشی څنګه چې پخوانی مجاهدین راتلل او د رد آرمی روسره لښکرو په ضد جنګېدل چا کنټرولولی نه شول، په شمول د شوروي د وخت د قواوو سره 2,000,000 عسکر پراته وو. نو اوس هم دا مشکله ده، مګر که رښتیا ووایي امریکې سایډ دی، د افغانستان سایډ دی او د پاکستان سایډ دی، دا درې واړه همیشه هر میاشت دا سره لري. ولې دا خبرې میډیا ته راوځي او هلته
د پاکستان د پوز ویاند سیم باجوا ویلي چې د ضربې ضرب پوځي عملیاتو پر وخت ګڼ شمېر وسلوال د افغانستان له لارې خیبر ته هم اوریدلی دي، خو د په خبره اوس د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو په ګډه د کار سره به د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
نو ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څه په الله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو زموږ غږ اورئ. آسټریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ نومې وی څېړنیز ادارې د پاکستان او چین پر اقتصادي اړیکو په دغه لړ کې پر شوو وروستیو پرمختګونو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د کاشغر گوادر تجارتي لار د سیمه ییز ارزښت او د دغه منصوبې پر وړاندې د پرتو چیلنجونو یا ننګونو یادونه شوې ده. د لیکنی تفصیل هارون بچاور.
د آسٹریلیا د یوې څېړنیزې ادارې آسٹریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ لیکنه وایي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان حکومت یو شمېر داسې پریکړې وکړې چې هدف یې د هغه هیواد چین ته لا ډېر نږدې کول دي. په دغه لړ کې یو د پام وړ پرمختګ تیر اپریل میاشت هغه وخت وشو کله چې د چین ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي راهدارۍ پروژې لپاره د 46 بلیون ډالره پانګونې اعلان وکړ. د چین له کاشغره د پاکستان تر گوادره پورې د تجارتي لار دغه پروژه به په 45 کلونو کې سرته رسول کېږي چې پکې د یو شمېر لویو سړکونو د ریل د پټلیو همداراز یو شمېر برېښنا کوټونو یا پاور پلانټس جوړول شامل دي. د لیکنې تر مخه کله چې د بلوچستان د گوادر بندر په مکمله توګه فعال او د اقتصادي راهدارۍ پروژې چارې هم بشپړ شي چین به وکولی شي د همدغه بندر له لارې یوه زیاته اندازه تیل وارد کړي. لیکنه کاږي له کاشغر گوادر تجارتي لار سره تړلې یوه بله مهمه موضوع چې په رسنیو کې یې ډېره یادونه نه کیږي او پر کومې چې لا هم د چین او پاکستان خبرې روانې دي. د پاکستان لخوا له چین څخه په روایتي وسلو سنبال 8 سبمرینه یا هغه سمندري جازونه چې د اوبو دننه پټ سفر کوي اخیستل دي. لیکنه وایي کې دغه سودا وشي نو چین به د بل هر هیواد پرتله پاکستان ته د زیاتو وسلو ورکوونکي هیواد جوړ شي. لیکنه دغه راز وایي چین تر هغه وروسته چې غربي هیوادونو په تیر امریکا او افغانستان د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل پاکستان سره د اوږدمهاله اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر لا مضبوطولو توجه زیاته کړه. د کاشغر گوادر تجارتي لار پترس کې چین غواړي په افغانستان کې هم د تیلو او نورو قیمتي معدنیاتو را ایستلو په کار کې پانګونه وکړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د چین پیاوړي اقتصادي رول د افغانستان ولسمشر هم مجبور کړل چې د خپل اولنی بهرني سفر لپاره د همدغه هیواد انتخاب وکړي. خو د پاکستان او چین د تجارتي لار پروژې سرته رسولو لپاره ضروري ده چې د پاکستان حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ځینو برخو همداراز قبایلي سیمو د آرامه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. لیکنه زیاتوي چین له پاکستانه غوښتي چې د افغان طالبانو او د هغوی د نورو نظریاتي ملګرو چې د چین یو غوریان او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي پکې شامل دي او د پاکستان په خاوره کې پټ دي پر ضد عملیات وکړي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. قومي اسمبلی کې د خبرې ایجنسۍ استازي وایي چې داسې یوه کمیټه یې جوړه کړې چې د پولیټیکل انتظامي کارکردګي به څاري. د دې استازو په خبره کې ځایي چارواکي د خلکو ستونزې نه حلوي نو لومړی به یې د خبرو له لارې کار کولو ته هڅوي او که ونه شوه نو د لرې کولو کوشش به یې وکړي. دا به داسې حل کې ده چې د بشري حقونو ادارې او د قبایلي سیمو اوسیدونکو په بیلابیلو وختونو کې د پولیټیکل انتظامي تر حده ډیرو واکونو څخه شکایتونه کړي دي. پاره د فرهاد شینواری رپورټ اور.
د دغه کمیټې غړي وای چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځای زوروي او ځینې افسران د قبایلي رسم او رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالي په وخت نه هواروي. په دې حق له د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړی شاجګل پردی مشال ریډیو ته وای
چې با کم افسر راشي او غټي کار نه کوي هغه سره به کافته پس وي کله زوري پس وي کمیاشت بعد وي هغه سره به موږ عمل مونږ کوو.
د فاټا پارلیمانی لیډر غازی ګلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو پاړه را پیښ شوی دغه صورتحال د سمبالولو لپاره دغه کمیټي جوړه کړه.
نو موږ باندې مو پارلیمنٹرینز به خپل کمیټه جوړه کړه. مو راغللو ما دی سلسله کې شو چې ګل صاحب څنګه نه نوتی کې راغلم جرګه کې ورته راغلم سیاره ته لګ بوتا مکا راکا چې مو څورا د فاټې پارلیمنٹرینز دی و مو د کوم کا ای سی ایس ته چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سفران الا وغیرہ د غټولو سره مو خبره کوم چې دا خبر د حکومت لانجا دی د تکلیف دی د خلکو الا مو ټول ورسوم و د سره مزل کوم.
خیبر ایجنسی کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورون په حق لمو په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی سره رابطه ونه شوه. یا د دوی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر ایجنسی د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري، خو بل طرف ته د خیبر ایجنسی ځنې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې یې هوارې کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلای مو په خو ګوره نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار زیبه د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کی موسیقی شاندار زید ہے ان شاء اللہ کا مطلب اللہ حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د هنرمندانو د ستونزو او د هنرونو په اړه دغه خبرونه تاسو هارون باچا وړاندې کوي. خو اوس ترته هارون باچا په همدغې موضوعاتو کې په یوه موضوع باندې رپورټ لري. د خبر پختونخوا حکومت وایي د نوي مالی کال لپاره د صوبې په بجټ کې د کلتوري پروګرامونو کولو او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. خو پښتانه سندرغاړي بیا د صوبې حکومت د تیرو کلونو کارکردګۍ نه امید کړي او وایي چې حکومتي چارواکي ورته ډېر پام نه کوي. هارون باچا پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا بجټ پرون د هغه صوبې د اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړل شو. د کلتور او سیلګرای چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی وایي حکومت په پام کې لري چې د صوبې د ځوانانو د فرهنګي او سپورتي کارونو د پرمخ بیولو لپاره څه د پاسه یو ارب روپۍ ولګوي. نوموړی په ځانګړې توګه په مرکزی ښار پېښور کې د نشترحال په نوم د حکومتي ودانۍ چې د کلتوري پروګرامونو کولو لپاره جوړه کړل شوې د پراختیا او پکې د ښکلي هنرونو د زده کړې د یو مرکز پرانستلو خبره کوي.
کلچرل ایونٹس ہب جوڑوں پروموشن پروگرام جولائی فرسٹ ویک کے صوبے دا اول بجٹ ہوئی کلچر پہ حوالے ٹوریزم پہ حوالے اور اسپورٹس پہ حوالے دارا فنڈ دینا مخت ندی ملو فکر دا ایک ارب 13 کروڑ 25 لاکھ.
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی ګلزار عالم چې په پېښور کې ژوند کوي وایي هغه پیسې چې د صوبې د تیر کال په بودیجه کې د کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره مختص کړل شوې وي په سمه توګه او پر وخت نه دي لګول شوي.
دوی ته هر کال لکه تقریبا 300 میلیونه بغیر ازي کنا بجټ کې روپیا مخکیم داسې کارونه کړي اوس ته نه لیاد شو موږ به شاه فرمان ته ویل چې لکه پیسې لاندې کړي دي نو د هنرمندان دي له ورکې دي اگر چې کوم ضرورتمند دي چې چاغه جوړي خبر نه مغل په خیال چې مغل بیا واپس شو بیا دا تیر کال خو دوسره موږ خبرې اترې کړې وې او نه پوهېږم چې دوی څه کول غواړي. زمونږ طرف ته څه خیال نشته، هنرمندانو طرف ته څه زیات سنجیده نه دي نو دوی څه هم نه کوي.
گلزار عالم زیاتوی د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ته څو وارې د سیمې د هنرمندانو په تیر د هغو چې عمر خوړلی او ناروغ دي د ستونزو په اړه ویلي، خو په خبرې چې د غوي کومه د درسي نه ده شوی.
خیال لږه ده کنه بیمار دي او حکیم جوړیږي مغل وزیر اعظم 3 لک روپۍ ورکړي سب کم از کم ما په خیال 50 لک نه 20 لک په کار په کار هغه د 50 کالو خواري او خدمت او سره به سو ویل دي چاته به ویو چاته به جوړي کمروجان بیمار دا مل سلطان په دغه سي حل ده ګلاب شیر استاد دغه سي دي آیت الله دي استاد بیمار دي هغه دني تکلیف لري نو سره یې را پېښانه شي خلک راستي کو سره ویل خپل کې دغه کې بس دفتر او دفتر دلته په خبر کې کلچر ډپارټمنټ کې ناشتي.
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی بیا وایي له ناروغ هنرمندانو سره د حکومت یو ځلی مالی مرستې د هغوی په خېګړه نه تمامېږي. داغه په خبره حکومت د یو داسې نظام پر معرفي کولو غور کوي چې پترس کې هنرمندان د ځایي حکومتونو په کچ فعال کړل شي او د ګټې وټې مستقلې لارې ورته پرانستل شي.
اوس پوری په پاکستان کې چې کله چوپی مور شوی دی هغه ته یو فنډ ملو د 5 لاکھ 8 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ. نو په هغې باندې اخ فنکار مسله نه حل کېږي. نو موږ کوشش کوو چې د ویلیج کونسل نه او نیبرهوډ نه د دوی د سیستم ضلع ته او د ضلع نه بیا صوبې ته راوړو چې د دوی په هر فورم باندې ایکټیویټیز جاری وي او هغې نه چې کوم انکم روتي هغې ته دوی ته خپل شیر ملوي.
کتونکي د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې په صوبه کې ادبي او کلتوري غونډو جوړولو ته خاص توجه وکړي. د دوی په خبره له همدغه لارې حکومت کولی شي د سیمې ځوانان مثبتو سرګرمیو ته جلب او هغوی د سخت دریځو کسانو او ډلو له نفوذه وژغوري.
گرانو اور عید ان کو دینا مخاچی مری سے اب نور جڑوں گا نو بس
قدرت بام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه پورز
اوریدونکو د بلوچستان یو سیدونکو اعلی نور په سلګونو داسې زړې پښتو سندرې لري چې اوس په مارکیټ کې نه پیدا کیږي. دغه د دغه هڅو او کار په اړه زموږ همکار خدای نور ناصر رپورت لري.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الانور خیلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانی سندرې لري. الانور خیلجی وایي له تیرو 8 کلونو راهیسې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښور تر کابل او له کوټې نیولې تر لوګر ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندره یې راټولې کړې ده.
په دې کې پښتو سندرنسته سیاغه په فولکلور میوزیک کې دی، په ماتور کې دی، په راګونه دی. په دې کې فارسی سندرنسته، په دې کې اوس بلوچی سندرنسته، سکه مې افغاني بلوچی سندره دی، د افغانستان د ریډیو سټیشنز نه شو سوي دی، هغه بلوچی سندرن په دې کې سته. په دې کې اوس په شایي سندرنسته.
د الانور خیلجی په خبره د پښتو د یو شمیر هغه سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدل نه وي د سندرې لري. په سندرغاړو کې د میرمن آزاده، میرمن پروین، خانم قمرګوله، سایرا پښتون، ریټا وژمه، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې خصوص اکثریت د سندر د سیاغ نه په مارکیټ کې ستا نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم ریډیو سټیشنانو پر شفانو کې ستا، مثلا لکه کابل ریڈیو دا، یا دا روس ریڈیو دا، یا دا ڈیلی ریڈیو دا.
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوی ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو راډیوګانو په آرشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې راډیو څخه اوریدلې. الانور د کابل راډیو د یوې همداسې سندرې ذکر کوي.
د کابل راډیو یو رپورټ موریدل او مری کټ کړی دا رپورټ. نو پاره کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګی می سو ټوټه ټوټه، منګی می سو ټوټه ټوټه، له استاد سبزالی خان سره ویلې ده. نو دوی په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغ زموږ په آرشیف کې نسته، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
بانی دل پمانی دل
الا نور خلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانی یو سندرو راټولونکي او مینوال یوازې دی نه دی بلکې و داسې کسانې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل چمن پشین او کوټې څخه سره راوځي کیږي او د همدې پخوانی یو سندرو مقابله کوي چې له کوم یو سره کومه سندره ستا او کومه نسته.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.